د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو درنو دوستانو پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د خبرونه مو تر 15 بجو ده او په دې خبرونه کې به هم د ازادي راډیو د نن ورځې د 10 ساعت خبرونه او رپورټونه اوري. په دې خبرونه کې به اوري چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې دوی ته حق ورکړسي. دا چې دوی غواړي د سولې په خبرو کې څه حق او څه ډول ونډه ولري په خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ اوریدلای سي. د نړیوالو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. په پاکستان کې د تروریستي ضد محکمه د جماعت یو امام د شیګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د عراق تر مادي شهر د برتنیول لپاره قبایلو ته د وسلو پور کولو خبرې وکړې او د اوکراین ولسمشر وایي هیواد له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی. خو اول سید کمال شاه عارف د سات د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د هیواد مخکنی ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیکولو په اړه اندیښنه وښوده. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپل لوري جنسي تیری کړی و په اعدام محکوم کړ. او د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې د افغانستان لپاره نوی عدد او ستاندرد کوډ ټاکلی دی. د خبرونو تفصیل. د هیواد مخکنی ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیکولو په اړه اندیښنه وښوده او د هغه د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د شاغلي کرزی له دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل سی چې افغان چارواکي باید د ټولو هغه تفاهم نامو لاسلیک څخه چې د هیواد ملي ګټو په زیان وي ډډه وکړي. پر همدې مهال د افغانستان ولسمشر ګي د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیکول یو شرموونکی عمل وبله او د هغه د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسمشر جرګې مشر او د اروپ ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له اندیښنو وروسته وویل چې دا سند د هیواد په ګټه نه دی او د ناوړه نتیجو ځواب ورکوونکي به هم چارواکي وي. د ولسمشر جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ به د ملي امنیت شورا سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته وروغوښتل سي. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپل لور خاطرې باندې جنسي تیری کړ او په اعدام محکوم کړ. د کابل د لومړي حوزې د ابتدایي محکمې مشر سید احمد نن په علني جلسه کې د موظف سرنوال لخوا د صورت داوا او د مجرم کاسر خبرو وروسته دغه حکم صادر کړ. د محکمې مشر سید احمد ویل چې دا ورستۍ حکم نه دی او تورن کس کولای سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. تر دې وړاندې خاطرې ازادي رادیو ته ویلي و چې پلارې څو کاله په زور سره پر دې جنسي تیری کړ او له هغه څخه یې دوه ماشومان لري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د کار نه پیلولو او د ولسمشرګې د انتخاباتو د نیټې نه ټاکل کېدو اندیښمن کړی دی. د دغه بنسټ مشر نعیم ایوب زاده ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د حکومت د چپ خلفه ته کېدو څخه معلومیږي چې د حکومت مشران په دې برخه کې واحد اراده نه لري. شاغلی ایوب زاده زیاته کړه ترڅو چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې تفاهم ته ونه رسیږي ډېر ستونزمنه به وي چې دغه کمیسون کار پیل شي. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران د یاد کمیسون د مشر پر سر هوکړه ته رسیدلې دي چې په راتلونکو ورځو کې به اعلان شي. او د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې د افغانستان لپاره نوې عددي او ستاندرد کوډ ټاکلی دی. د دې ادارې عمومي مشر حبیب الرحمن رحمت معیار وایي هر هیوا چې د نړۍ په نقشه کې په نړیوال سټلایټونو کې صفتي خپل ځانګړي کوډ لري چې افغانستان تر اوسه دغه کوډ نه درلود. دی وایي د نورم او ستاندرد ادارې لغاور او مشروع ورسته د 0-4 عددي کوډ د افغانستان لپاره وټاکل سو. دغه کوډونه له 0 څخه پیل او تر 399 پورې رسیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د می او نړۍ خبرونه اسمت سره وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل د نړیوالو اتمی مفتشانو لوري د ایران د پوزي ځایونو کتلو او دغه هیواد له ساينس پوهانو څخه پښتنو ته اجازه ورنکړي. د ایران دولتي رسنیو د خامنهي له قولنن وویل ایران به د خپل لانجمن اتمی پروګرام پر سر په خبرو کې غیر منطقي غوښتنی ونه مني. د وبل مشبه د بهرانيانو لوري د خپل پوزي تاسیساتو په لټن ته اجازه ورنکړو. بهرانيان به پرې نشدم چې راشیا او زموږ له اټومي ساينس پوهانو سره خبري وکړي. د پاکستان یو تروریستي ضد محکمه د جماعت یو امام د شیعهګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د لاهور څارنوال شیخ سعید احمد نن تایید کړ چې مولانا ابوبکر په 15 کاله بند محکوم شوی دی. مولانا ابوبکر چې پر ځان لګېدلی تور ردوي د فبروري په میاشت کې د پنجاب ایالت په کسور ولسوالۍ کې ونیول شو. د پاکستان ډان ورځپاڼې د یوه ناڅرګند چارواکي په قول ویلي چې سږ کال 21 تنه د نورو د عقایدو او مذهبونو خلاف د څرګندونو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم شوي دي. په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي شاوخوا زر تنه شیعهګان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاکار سره د اسلامي دولت له وستوالي ډلې څخه د رمادي شهر د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ټریننګ په ورکولو خبري وکړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویند الستایر باسکی فرانس پریس خبري آژانس ته وویل موږ په دې غور کوو چې د روزنې د چټکولو په وسلو د قبایلو د سنبالولو په شمول په کوم ډول لا ش په انبار کې د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کولی شو څو رمادي بیرته ونیسي. سپینې ماڼۍ چې په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت لاسته د رمادي د لوېدو په خاطر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ ده وویل ولسمشر اوباما د عراق د وزیرانو د شورا د پرونۍ پرېکړې هرکلی وکړ چې د عراق په پوځ کې استخدام زیاتوي او په انبار ولایت کې له چارواکو سره همکاري کوي څو لا ژر د سیمې قبایل وروزل شي او په وسلو سنبال شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو وای هیواد یې اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. پیترو پورشینکو پرون بی بی سی ته په مرکه کې چې نن خبریږي وویل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نه لري. زه باور لرم چې دوی حمله ته تیاری نیسي. فکر کوم موږ باید چمتو اوسو او دوی ته د لمسون کوچنی چانس ورنه کړو. د په عین حال کې ویل چې له پوتین سره له خبرو پرته بل انتخاب هم نه لري. پیترو پورشینکو اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین ختیځې برخې به یوازې له پوځي لارې له بیلتون غوښتونکو څخه بیرته ونه نیولی شي. نو فکر کوي چې ډیپلوماسي او خبرې د دې مسئلې یوازینی لار ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تیار دی چې له لویدیځ سره د دواړو خواوو په ګټه همکارۍ پراخې کړي. لاوروف دا خبره نن د روسیې د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا غونډې ته وکړه. د همداراز وویل مسکو هیله لري چې واشنګټن به پر اوکراین له خپل نفوذه په استفادې د هیواد له نویو پوځي اقداماتو راوګرځوي. لاوروف په داسې حال کې مشرانو جرګې ته وینا کوله چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې دي. او د الجزایر پوز دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتر کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سخت دریځي وبښل. د الجزایر دفاع وزارت وایي د بواریا ولایت په فیروکیوا سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې پوز ته اتومات وسلې، مهمات او نور وسایل په لاس ورغلي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو اشارونو د هوا حالات د سانټیګریټ وکچ داسي اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه 14 اسمان زای زای وریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15 دیرش ټیټه 18 اسمان زای زای وریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 دیرش ټیټه 22 اسمان زای زای وریاز. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 دیرش ټیټه 18 اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 8 دیرش ټیټه 21 اسمان زای زای وریاز. غزنی د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 12 اسمان زای زای وریاز. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 10 اسمان زای زای وریاز. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 16 اسمان زای زای وریاز.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او لس تخېدي او تاسو به د خبرونه تر 15 بجو پورې اورئ. په دې خبرونه خبرونه کې بووري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شوزو توانډ ورکړي. نن په کابل کې د شوزو د حقونو یو شمیر فعالانو غونډه کړې و. د ازادي رادیو خبريال ورغلی وو. تاسو به د جزئیات څخه خبر سي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو د څارونکو ادارې سیګار ویلي چې په دې هیواد کې د یو پوځي اډې په جوړولو په میلیونونو ډالر مصرف شوی دی، خو امریکایي ځواکونو له دې تاسیساتو څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستې. ولی په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. په همدې خبرونه کې باید افغانستان د هوایی څارنې د ادارې سره یوه ځانګړې مرکه ولرو او پکې وابوري چې یو شمېر نړیوال شرکتونه غواړي د افغانستان د هوایی چلند د چارو مسؤلیت واخلي. په همدې خبرونه کې به د سیمې پر حالاتو په یو رپورټ کې واوري چې د پاکستان صدر اعظم ترکمنستان ته تللی.
پاکستان غواړي چې د وسیع ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي. ترین نظریه چې د افغانستان د خاورې تګ دی.
او په همدې خبرونه کې به په اونیزو پروګرامونو کې د بشري حقونو پروګرام ولرو. په اسلام کې د کار حقوق څه دي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوکاس راغی او سوال وکړی چې ما ته پیسې راکړې زما صدی وسه.
د خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې او په هغه کې د شوز ونده ده. نن په کابل کې د بشري حقوقو د شوز د حقونو یو شمیر فعالان د بشري حقونو یو شمیر فعالانو د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه او په افغانستان کې د سولې پر اعلی شورا ژغ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې دي. د شوز حقونه په او په دې ارتباط د شوز بریالي توبونه دي لپامه نه غورځوي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه کابل رپورت لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په نړیواله او سیمیزه کچه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې ګړندې شوې، افغان ښځینه فعالانې له حکومت غواړي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغان میرمنو ګډون زیات شي. د افغان ښځو د سولې او امنیت انسټیټیوټ مشرې وجمی فروغ د چهارشنبې په ورځ د سولې په برخه کې د ځینو افغان ښځینه فعالانو د ستاینې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو ونډه او رول ته ځانګړی پام وکړي.
ما خواهان عزیز هستیم که
کله چې افغان حکومت د سولې په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي، موږ د سولې د مذاکراتو په ټولو برخو کې د ښځینه استازیو د ګډون غوښتونکي یو. او کله چې د افغانستان په داخل کې د سولې په اړه خبرې او بحثونه کیږي او همدارنګه پلانونه او تصمیمونه نیول کیږي، باید افغان میرمنې پکې ګډون ولري.
د افغان ښځو د سولې او امنیت انسټیټیوټ او د سولې عالی شورا لخوا د دې شورا دولس ولایتي ښځینه غړیو ته چې د سولې په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې وې ستاینلیکونه ورکړل سول. بلخوا د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار ډاډ څرګندوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې به د افغان میرمنو حقونو ته خاص پام وشي. محمد اسماعیل قاسم یاروای د سولې عالی شورا هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې عادلانه او داسې جامع سوله راشي چې د ټولو اتباعو حقونه پکې خوندي وي.
صلح باید عادلانه باشه.
سوله باید عادلانه، جامع او تلپاتې وي. زه تاسو ته په څرګندو ټکو کې وایم، تاسې چې د افغاني ټولنې نیمه برخه جوړوي، که سوله باندې موافقه ونه کړئ عملي سوله نشي راتلی.
په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا ښځینه غړي هم وایي حکومت باید د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون په اړه کړې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د سولې د عالی شورا د دارالنشا مرستیال وای په پام کې لري چې د سولې د عالی شورا په نوي تشکیل کې د ښځو یو ځانګړی بورډ رامنځته کړي. د ښځینه فعالانو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د سولې عالی شورا ځینې غړیو او د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې په یو غیر رسمي غونډه کې د سولې په اړه خبرې کړې وې. او په دې وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی چې له دې وړاندې طالب پلاوی چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. د چارو کارپوهان، عام افغانان او د ملي شورا غړي له حکومت غواړي چې د سولې په خبرو کې باید د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي سي.
ایران ته مو د طالبانو د یو هیئت د سفر په اړه په دې رپورت کې واوریدل. د طالبانو لخوا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید شوی ده چې د دوی یو هیئت ایران ته تللی وو. په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبان غواړي په دغسې سفرونو په سیمه او په نړۍ کې د ځان لپاره یو سیاسي موقف جوړ کړي. د ازادي راډیو بل خبريال اجمل تورمان ایران ته د طالبانو د یو هیئت د ورستي سفر په رڼا کې پر همدې مسله رپورت لري.
د سولې د عالی شورا سرپرست وایي چې طالبان هم ګاونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په خپلو سفرونو سره غواړي چې د افغان دولت په څیر د سولې د خبرو لپاره د نړۍ د هیوادونو ملاتړ خپل کړي. عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کڅه هم ایران تر طالبانو د استادو سفر له دوی سره نه دی شریک شوی، خو د سولې د خبرو په ګټه به تمام شي.
لکه څنګه چې د سولې عالی شورا هڅه کوي چې هم په ملي سطح باندې هم په سیمه ییزه کچه او هم په بین المللي ډګر کې ټول د سولې طرف ته رامات کې او د هغوی ملاتړ او حمایت ترلاسه کړي، همدا ډول وسلوال مخالفین هم هلې ځلې کوي، کوشش کوي چې هم په ملي سطح باندې هم سیمه ییزه سطح باندې هیوادونه د سولې حمایت او ملاتړ ته رامات کړي.
د ښاغلي مجاهد په وینا حکومت او وسلوال طالبان په دې پوهېدلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره له سولې پرته بل لار نشته. په اینال کې د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د دوی سیاسي حق ګڼي او وایي چې دغه سفرونه د ملګرو ملتونو او نړیوالو څخه د دوی د غوښتنو د مطرح کولو په هدف ترسره کیږي. د سولې د عالی شورا غړي مولوی قلم الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول غیر رسمي ناستې د سولې خبرو ته هم زمینه برابروي.
فعلا د سولې لپاره قوي اراده نه ده موجوده. هغه هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د افغانستان د سولې په خبرو کې هم شریک دي. طالبان مجبور دي چې یو خوا بل خوا هڅه وکړي تر څو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي. موږ خوشبینه یو چې د سولې او مذاکراتو لپاره زمينه برابر شي.
د خغری قلم الدین پوینا طالبان لا هم د خپل اسلامي امارت په جوړښت سخت ولاړ دي او غواړي خپل فعالیتونه ولري. په دې ورسېو کې ایرانی رسنیو داسې راپور خبر کړي چې د روان کال د سور د میاشتې په 29 نیټه د طیب اغا په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د سیمې په امنیتي وضعیت او د اسلامي دولت د ډلې د جوړېدو په څرنګوالي د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو هم ازادۍ راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د سیمې د وضعیت او کډوالو په اړه خبرې دي. خو د ایران فارس خبري اژانس د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې مرزي خام په حواله ویلي چې تهران ته د طالبانو د سفر په اړه معلومات نه لري. تر دې دمخه هم د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استادو چین، جرمني، فرانسې، استرالیا او جاپان ته سفرونه کړي دي او ویل کیږي د ایران ته دریم سفر دی. په اینال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي اندېښنه لري چې ایران تر طالبانو د استادو سفر د سولې لپاره موجوده خواري هم په اوبو لاهو نه کړي. دوی وایي ایران کله هم له افغانستان سره ښه او یو مخه ګاونډیتوب نه دی پاللی. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې طالبان په داشان سفرونو سره غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه خپل سیاسي موقف تثبیت کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی
دا په خلل دو جهاتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپل طالبان کله چې د سیمه له هیوادونو سره په تماس کې دي یا په نړۍ کې له نورو دولتونو سره په تماس کې دي، یو ډول خپل سیاسي موقف او اوتوریته غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله سطح تثبیت کړي. بل خبر دا ده چې ایران د افغانستان په قضایاو په وسیع لاس درلودلو سره په دې 1500 کلو کې په وار وار د سیویل سزایر هم د افغانستان له یو دولت سره په تفاهم کې روابط درلودلي دي. په خفا کې طبیعي ډول د افغانستان د دولت له مخالفینو سره هم هغه هر څوک تماس درلودل.
د یادونه ده چې په روسیه کې د طالبانو سیاسي فعالیتونه او سفرونه د پخوا پرتله زیات شوي دي. ایران تر طالبانو تر دغه سفر مخکې د دوی یو شمیر استادو په قطر کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی وو او په دې روسیه کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان حکومت غواړي تر 200 څخه زیات طالبانو ته افغان سیاسي پاسپورتونه ورکړي. خو دغه خبره د افغانستان جمهوریت ریاست یو شایع ګڼلې ده. په همدې حال کې د سولې عالی شورا چارواکي وایي طالبان ورسره منلې چې یو بیا په قطر کې خبري کوي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو کفایت الله د ازادي د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې لکونه په یو پیغام کې لیکي دا چې ایران ته د طالبانو یو هیئت سفر کړی دی د سولې د خبرو په اړه هیلي پیدا کوي. موږ هیله لرو چې د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئتونه به هم د سیمې او نړۍ نورو هیوادو ته سفرونه وکړي او د سولې د خبرو لپاره به هڅې چټک کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څارنې د پلاتون کې د اداره سیګار وایي چې په افغانستان کې د یوې پوځي اډې په جوړولو په میلیونونو ډالر مصرف شوی، خو امریکایي ځواکونو له دغو تاسیساتو څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې په دې تاسیساتو کې د امریکا د مالیه ورکوونکو 16 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. دا چې ولې د دغه تاسیسات څخه هیڅ استفاده نه ده سوې او دا پیسې څنګه لګېدلې دي، د جانقه الکوزی په رپورټ کې به واوري.
د سیګار د راپور له مخې چې د چهارشنبه پورې سپور شو، دا پوځي تاسیسات د هلمند ولایت په لترنک پوځي اډه کې جوړ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټون کې ادارې د مشر په دې راپور کې ویل شوي، د امریکا د پوځ یوې قطعې په 2010 کال کې د دې تاسیساتو د پراختیا لپاره مالی مرسته غوښتې وه. په راپور کې ویل شوي امریکایي پوځیانو خبرداری ورکړی و چې د دې بودجې ردول به زیاتې ستونزې رامنځته کړي، او دا ځکه چې افغانستان ته استول کېدونکي اضافي عسکر به د سوق او ادارې لپاره په کافي اندازه ځمکني او هوایي تاسیسات ونه لري. د سیګار د پلاتون له مخې د امریکا د پوځ دغه قطعې چې کله د تاسیساتو د جوړولو لپاره وړاندیز پر رسمي ډول کانګرس ته وړاندې کړ، یوه میاشت وروسته د عملیاتي عاجلو اړتیاو له مخې د دې تاسیساتو په جوړولو ټینګار وکړ. خو کله چې د امریکا کانګرس د 2010 کال مې میاشتې په 19مه په وړاندیز بحث وکړ، د امریکا د پوځ پخوانی تورن جنرال ریچارډ میلز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ته یو غیر رسمي لیک واستاوه. د سیګار په وینا جنرال میلز هغه مهال د لترنک کمپ په بودیجې له سره کتنه وکړه او وی میندله چې د 6.5 میلیونه ډالرو تاسیسات او د 5 وړاندې شوو پروژو اړتیا نشته، او دا ځکه چې دا اړتیا له دې مخکې له بلې لارې په ګوته شوې وه. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وای دوه نورو جنرالانو هم د 2010 کال د جون په 22مه او 26مه نیټه په دوه ورته لیکونو کې د دې پروژې د لغوه کولو غوښتنه کړې وه. د راپور له مخې دا بودیجه د هماغه کال جولای میاشت کې تصویب شوه، او د پوځ دوه جنرالانو پیټر او اینجل د K-45 ودانۍ د پروژې د لغوه کېدو غوښتنه په رسمي ډول رد کړه. سیګار د پوځ د ایمیلونو په استناد پر راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې ټول امریکایي پوځیان پوهېدل چې د K-45 ودانۍ جوړول اړین نه دي، خو بیا هم جوړولو ته دوام ورکړ. راپور زیاتوي د دې پروژې چارې د 2011 کال فبروري میاشت کې پیل شوې، او د 2013 کال اپریل میاشت کې کارونه په سلو کې 90 ترسره شول. دا تاسیسات د 2014 کال اکتوبر میاشت کې افغان حکومت ته تسلیم شول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو د خبرونو په ترڅ کې واردل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ترکمنستان او د منځنۍ اسیا ځین نورو هیوادونو ته تللی دی ترڅو هلته پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريال زبی شفق په دې اړه له پېښور رپورت لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یوجک پړي پلاوی په ملتیا د منځنۍ اسیا د دوه هیوادونو ترکمنستان او قرغیزستان په دورځني سفر په لومړي پړاو کې د ترکمنستان پلازمېنې ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ په خبري کې اعلان کړی ویلي چې صدر اعظم نواز شریف په منځنۍ اسیا هیوادونو له مشرانو سره په خپل منځي اړیکو سربیره په نړیوالو سیمه ایزو په ځانګړي توګه د ټاپي د ګازو د نلیک د پروژې په اړه خبرې وکړي. دا په 1300 کلونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کاږي پاکستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ژورې اړیکې لري او غواړي چې له دغه هیوادونو سره د اقتصاد، سوداګرۍ، تعلیم او برېښنایي انرژي په برخه کې اړیکې لا پراخې او ژورې کړي. دغه وزارت د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د سیمې د اقتصادي او سولې ثبات لپاره اړینې بولي او وایي د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه کې د اقتصادي او برېښنایي انرژي د ودې زمینه برابره کړي. په ان حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو ځینې څارونکي هم په دې باور دي چې د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ خیا او باوري اړیکې د سولې، ثبات او د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي. خو د دې ترڅنګ پر دې خبرې ټینګار کوي چې په افغانستان کې بل سولې او ثبات پرته د منځنۍ اسیا، پاکستان او نورو هیوادونو پرمختګ ناشونی وي. دوی د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات لومړی شرط بولي. د سیاسي او سیمایزو چارو څارونکي ایمل خټک په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پاکستان د وسیع شای ملکونو سره تعلقات چې دي د هغې انحصار افغانستان باندې ځکه دی که فرض کړه پاکستان غواړي چې د وسیع شای ملکونو سره تجارتي او کاروباري اړیکې مضبوطې کړي نو هغې دپاره آسان ترینه ذریعه چې دا افغانستان د خلکو تګ دی. که مونږ د چین د طرفه ځو نو هغه ډېره زیاته لویه افغانستان کی امنیت نو وسیع شای ملکونو تجارتی اړیکې پاکستان سره خچی کی پاکستان د دې ملکونو سره خچی کی نو دې لپاره امنیت چې د افغانستان کې د پاکستان کې د دادا وسیع شای لپاره هم کړی کټو غری په منطقه کې چې د نو د امنیت مسله ده، د جواب مسله ده، یا د تجارتي او اقتصادي اړیکو مسله ده. هغه قرارې پورې عملي کېدای نشي یا تر هغه پورې د ملکونو د هغې نه مکمل استفاده نشي کولای تر څو پورې چې په علاقه کې امن وي. او د علاقې د امن لپاره افغانستان کې امن چې دی نو هغه لازمي شرط دی.
ویل کېږي چې صدر اعظم نور شریف په ترکمنستان او قرغیزستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیوادونو له مشرانو سره د سوداګرۍ، اقتصاد، برېښنا، انرژۍ او ځینې نورو برخو کې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا یادونه وړ ده چې نور شریف په داسې حال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر وتلی چې څه موده مخکې د چین ولس مشر پاکستان ته سفر وکړ او له دې هیواد سره یې د کاشغر ګوادر د اقتصادي لویې لارې پر پروژې سربیره د 640 میلیارد ډالر په ارزښت یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تړونونه هم لاسلیک کړل.
بوسنیا کې د نویمې لسیزې پر مهال په کورنۍ جګړه کې لشت لږه له 1992 تر 1995 کاله زرهاو کسان ووژل سول. دا جګړه د سربانو، کرواتو او د بوسنیا د مسلمانانو ترمنځ وه. په بوسنیا کې د جولای په 1993 د جولای په میاشت کې سربانو په سربرنیڅه کې په یوه کلي باندې حمله وکړه او زرګونو مسلمان ځوانان یې ووژل او په دې هیواد کې ګڼی دغه سی پیښې وسوي. خو اوس دلته خلکو وړې وړې هڅې پیل کړې دي څو د خپل ځوان نسل په منځ کې د دغه سی مذهبي او فرقي تبعیض مخنیوي وکړي. دوی پرون یو شمیر خلکو په بوسنیا کې د خپل معاصر تاریخ رومیو او جولیت ولمنځل. دوی د دوو داسې ځوانانو د هدیرې ته ګلان ورول چې هغوی یو باشکو برکیچ او بل ادمایرا اسمیچ نومیدل. دوی د 1993 میلادي کال د می په 19مه وژل سوی وو. هغه مهال د پخوانی یوګوسلاویا په هیوادو کې کورنۍ جګړه وازی د چروانه وه او بوسنیا د سربی ځواکو په محاصره کې وه. د سیمې خلک وایي چې دغه دواړو ځوانانو غوښتل چې د محاصرې څخه وتښتي او د جګړې له سیمې ځان وباسي. یو سړی چې د دوی د مرګ د صحنه لیدلې وایي دغه دواړو ځوانانو منډې وهلې او د اوربند په وخت کې غوښتل چې د محاصرې له سیمې څخه ځانونه وباسي چې ډزې ورباندې وشوې. د غایني شاهد ویلې د دواړو ځوانانو لاسونه سره ورکړي وو او منډې وهلې. پر دوی ډزې وسوې او دواړه داسې په ځمکه راوغورځېدل لکه په هوا کې چې دوه مرغان وشتل شوي وي. د باشکو او ادمیرا د مینی کیسه د مطبوعاتو له لارې په ټوله نړۍ کې خپره سوه. د دوی په کیسه کې تر ټولو لوی ټکی دا و چې باشکو په خټه سربای وو او ادمیرا د بوسنیا له مسلمانانو څخه وه. دوی اوس په خپلو کې د دغه سې کیسو په راژوندي کولو هڅه کوي چې په خپلو خلکو کې د مذهبي او قومي توپیرونو د له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. د یوګوسلاویا د راک او کلاسیکي موسیقۍ ډلې څه موده مخکې د باشکو او ادمیرا د مینې په اړه یوه سندره خپره کړه چې د جګړې د بې هدفۍ او په جګړه کې د ښکېلو انسانانو د ناهیلیتوب په اړه ده. دوی وایي چې د دغو دواړو ځوانانو کورنیو نه دي غوښتلي چې د دوی د مړینې پر تلین لوی مراسم جوړ کړي. د بشکو او ادمیرا مړي په یو قبر کې پر هغه ځای چې وشتل شوی و خاورو ته سپارل شوی دی. د ادمیرا پلار ویلي چې د خپل لور د مرګ د تلین لپاره یې خاص مراسم نه دي جوړ کړي، خو د هغې هدیرې ته به ورسي او قبر ته به یې ګلان وروړي. ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به ورسته د بشري حقوقو په اړه پروګرام کې واوري چې په اسلام کې د خلکو د کار حق څه دی او د مخکښو شذو پروګرام هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی د ارغستان څخه په خپل دغه اسمس کې لیکي چې د محمد نیکه په لیسه کې د شاګردانو څخه ښوونکي د میاشتې 1500 کالداري اخلي. دا خبر دوی راستولی خو د ازادي راډیو په دې کې څه خپل نظر نه لري. او یو بل اوریدونکی سمیع الحق حقانی له هلمند د سنگین د ولسوالۍ څخه لیکي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې زموږ امنیت ته دی پام وکړي. دا ازادي راډیو اوریدونکو، اسمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې د افغانستان لپاره نوی عددي او ستاندرد کوډ ټاکلی دی. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپلې لور خاطرې باندې جنسي تیری کړی و په اعدام محکوم کړ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلولو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې نه ټاکل اندېښمن کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي د نړیوالو اتومي مفتشانو له لوري د ایران د پوځي ځایونو کتلو او د دغه هیواد له ساینس پوهانو څخه پوښتنو ته به اجازه ورنه کړي. د پاکستان یو تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له صلاحکار سره د اسلامي دولت له وسطوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ټریننګ په ورکولو خبري وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو وایي هیواد اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تیار دی چې له لویدیځ سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخی کړي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وبالا او هغه وخندل.
د سپورت ورزنه هنداره
دا سلام پر نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د اسیا د مرکزی زون د پیلیدونکو لوب لپاره د تمریناتي لوب په لړ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس په فلزي ازادي رادیو ته ویل چې د دې لوبي ګټل افغان ملي ټیم ته روحیه ورکړه او دوی به وکړه شي چې د مرکزی اسیا لوب کې شپایل ولري. د تمریناتي لوبي په بنگلاديش کې روان دي. د نومړي په خبره د اسیا د مرکزی زون سیالي کې د افغانستان د ملي ټیم په ګډون د نیپال، بنگلاديش، مالديف، بوتان، قرغزستان، ازبکستان او ترکمنستان ټیمونو ګډون کړی وو. د دوستي ترنامه لاندې د هندبال ټورنمنت په فائنل لوبه کې د کابل منتخب ټیم موخړای شول چې د یونایټډ بانک منتخب ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د کابل منتخب ټیم موخړای شول چې دیش د شل پوړاندې د یونایټډ بانک ټیم ته ماتې ورکړي. د شغلی نیازی په خبره ګټونکو ټیم ته د دې فدراسیون لخوا مډالونه او جایزې هم په نظر کې نیول شوې دي. د غسیالی په کابل شهر کې د 15 ورځې لپاره تر سره شوې چې د کابل، هرات او تاجکستان څخه ټیمونه ګډون پخره کړي. په لوګر ولایت کې د والیبال د ټورنمنت په فائنل لوبه کې نن مازګر د دې ولایت د پهنتون ټیم او کلنګار ټیمونه سیالي کوي. د دې ولایت د بدني روزنی مسول عبدالولید ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې د دې ولایت لس ټیمونه ګډون کړی و چې د پهنتون ټیم او کلنګار ټیمونه وکړای شول چې فائنل ته لار پیدا کړي. په لوګر کې دغه سیالي د دې لپاره ترسره کیږي چې د والیبال د لوبغاړو مهارتونه وغوړيږي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې واوریدون کې لا کندهار یو جالب پیغام راستولی دی. وای د کندهار په شهر کې نوې شودل سوی نیالان بیرته پوچی دودی او د شاروالی لخوا داسې وبکیږي لکه څوک چې د دکان مخته او پاشي کوي. د ازادي رادیو اوریدونکو که تاسو دغه کوم پیغامونه لري د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې راستولای سي. او سم د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواک ادارې د ویان سره مرکه لرو. دغه اداره وایي چې تر اوسه د افغانستان د هوایی چلند د تنظیم لپاره یو شمېر نړیوالو کمپنیو څخه د هغوی غوښتنلیکونه اخیستي دي او په نږدې راتلونکي کې به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلند د تنظیم چارې کوم نړیوال شرکت ته وسپارل شي. په دې ارتباط نوریاس نوری د دې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره مرکه کړې او له ښاغلي حبیبي څخه یې په پیل کې غوښتنه کړې دي چې څومره نړیوالو کمپنیو دغه علاقمندي څرګنده کړې ده چې د افغانستان د هوایی حریم د پروازونو د تنظیم چارې په غاړه واخلي. ښاغلی حبیبي په ځواب کې وایي
د افغانستان د هرې فضايي د مسؤلیت د سپارلو لپاره چې د افغانستان دولت تصمیم راځي چې اوبه خارجي متخصصین راولي دغه پر اساس باندې ترکات په دې کې تاسو پرې شکرو د ملي هوا شرکتونو خپل اجراد علاقمندي کړې ده. هغه سره موږ شسنا او سر کړې ده او د شسنا وخت د میاشتې اخیره پورې دی یعنې د شم د مې باندې باندې مستقبل په پوزولونه راکې چې دا به سره موږ لاغار دی کوم او ګور به چې په دې کې برند راوځي.
په مشخصه توګه وایي چې آیا دغه شرکتونو شته روسه پورې تاسو ته غوښتنلیکونه سپارلې دي؟ آیا دا د منطقې په سطح باندې دي او که د البته د آسیا د وچې په سطح او که چیرې د آسیا له وچې وتلې د اروپایي هیوادونو امریکایي شرکتونه هم دي پکې؟
په دې کې تقریبا د منطقې په سطح هم شته او نور نړیوال سطح باندې هم شته. امریکایي شرکتونه هم په دې کې اشتراک کړی دی، د انګلستان ته هم شرکتونه دي چې اشتراک یې کړی دی او د هغه تر څنګ د اماراتو نه د جرمني او د هندوستان
حبیبی صاحب، آیا دا یوه موقت حل لاره ده او که دایمی؟ تاسو غواړئ چې دغو شرکتونو ته د افغانستان د هوایی حریم کنټرول یا تنظیم چارې په موقت ډول وسپارئ او که دایمی؟
موږ دا چارې و شرکت ته نه سپارو. دا شرکتونه راځي په حیث متخصصین زموږ کارمندان به وي، یعنې د شرکت له لارې به راځي زموږ پخپله د افغانستان دولت کارمندان به وي. د افغانستان د حریم فضايي کنټرول پخپله د افغانستان دولت په لاس کې اخلي. ځینې بخشونه چې پاکې موږ خارجي متخصصین ته ضرورت لرو، خارجي متخصصین به استخداموو او د دې ټول کنټرول او مسؤلیت پخپله د افغانستان دولت په لاس کې به وي.
تاسو وایئ چې دوی غواړي چې د کډرونو په توګه استخدام کړي؟ د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول لپاره خو ډیرو پرمختللو وسایلو ته هم اړتیا شته. آیا دا وسایل به تاسو اخلي او که بیا به هم همدغه شرکتونو نه چې تاسو ته غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي د دوی وسایل اخلي په پیسو؟
وسایل په بحث کې مشکل نه لرو. خپله د ناتو امریکا دولت دا وسایل په اساس باندې چې مرکز هم د افغانستان کې ځان کنټرولول هغه مشترک ویل دي، هم مشترک انتقال کړي دي چې په وحید مراقبت خپله د افغانستان د خاص کیږي او نور هغه وسایل چې پاتې دي هغه هم مشترک انتقال دي. نو فعلا موږ نور نوي وسایل ته ضرورت نه لرو، فقط دا دي چې د عملیاتي بحث لپاره موږ متخصصین دغه شرکت د خاص استخدامو او دا مران په دغه پر مخ وړي تر هغه چې هغه د بحث کې کوي.
یو انتقاد چې په افغانستان کې د مرستو لګولو په برخه کې دی، په همدې برخه کې هم سیګار یا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرمفتش ادارې څخه مود مخکې یو راپور خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان د هوایی قلمرو د ظرفیتونو د کنټرول لپاره د ظرفیتونو په لوړولو په 12-13 کلونو کې تقریبا 580 میلیون ډالر په مصرف رسیدلی دي، اما بیا هم تر اوسه پورې افغانستان دغه ظرفیت نه دی پیدا کړی او همدا یو علت چې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت نه سپارل شوی. ټاکل شوی و چې تیر کال باید دغه مسؤلیت واخلي، شپږ میاشتې د نور هم تمدید شوی دی. مرستې درسره شوي دي؟ دا مرستې چیرې لاړلې ده، څنګه ځای شولې؟
د سیګار دا خبره داسې نه ده کړې د افغانستان پر ظرفیتونو باندې مصرف شوي دي. ولې 1.2 میلیون ډالر د افغانستان د حریم فضای د کنټرول لپاره د امریکا دولت د خاص مصرف شوی دي. یعنی مستقیما د افغانستان حریم فضای کنټرولوي. په تېر له 12 کلونو کې د افغانستان حریم فضای د امریکا دولت او ناتو د خاص فضای او د پیسې د دغه لپاره مصرف کړی دي. او دا هم په خپل ویل یعنی په دې کې د افغانستان دولت مسؤول نه دی، بلکې په خپل امریکایانو ویلي و چې امریکایانو دا نه دي کړی چې افغانان په دې بحث کې تربیه کړي. دا خبره مول سره مونږ چې دی ونه کړی چې افغانان تربیه کړي، نو په دې خاطر باندې اوس موږ خپل ولې خپل پلان جوړ کړی چې افغانان تربیه په دې بحث کې.
یو موضوع چې ممکن شاید د اوریدونکو لپاره هم واضح نه وي، هغه دا ده چې یو ملکی هوایی چلند او بل د افغانستان د هوایی مدافع. تر اوسه پورې افغانستان هوایی ځواک هغه چې لازم ده نه لري، جټ الوتکه نشته. ده د افغانستان د هوایی مدافع په برخه کې آیا تاسو چې کله دغه مسؤلیت اخلي، هغه برخه پوځي برخه به څوک تنظیموي؟
د ملکي کنټرول خبرې کو د افغانستان هوایي چلند خپلواکي اداره د افغانستان د کنټرول مسؤل ته کوم پروازونه چې د افغانستان تر فضا باندې تیریږي او یا خپل افغانستان ته راځي هغه به ټوله کنټرولېږي. کوم که دفاعي موضوع وي هغه په وزارت دفاع پورې اړه لري، چې هغه په هغه کې موږ د هغو په مابینځ کې به مشخصه
تر ټاکلې نیټې د جون تر دیرشمه پورې به یا له دیرشمه مخکې به تاسو وکولی شئ چې افغانستان د هوایی ملکي چلند د تنظیم چارې په لاس کې واخلئ.
لکه څنګه چې تاسو سیګار راپورته هم وګورئ، یعنی جون دیرشمه اخیره نه ده، موږ د تارکات په سمه مخته وړو. د موږ کوشش کوو د جون په میاشت کې د قرارداد پروسه خلاصه کړو، د تارکات او هر کمپنۍ چې هغه اعلان کړو او دغه سره قرارداد وتړو. مګر که تاسو په سیدا راپور کې هم وګورئ، دغه نیټه په سپتمبر کې ده. نو دا په جون موږ په خپل ځان ویدای خامخنګ موضوع د امریکا د دولت سره او د ناتو سره ده.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې لمرستیال شاه محمود حبیبي سره د نوریاس نوري مرکه تاسې واوریده. اوریدونکو که تاسې غواړئ چې وړې جالب ویډیو وګورئ، نو د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورسئ. په فرا کې دوی انجونی پیدا سوی دی چې سرونه یې سرنشتی دی. دغه دوه انجونی د فرا په وروختون کې زیږیدل دي او دواړه خويندې د سر له خوا سرنشتی، او ډاکټران وایي چې دوی ماغزه یو ځای دي، نو دوی جلا کول اسان کار نه دی. نو دوی تمنه لري چې دغه دواړه انجونی د ډیری ژوندۍ پاتې سي. خود ازادي راډیو خبريالي ویډیو جوړ کړي او پر فیسبوک باندې اچول سوی د تاسې کتلای سي.
مخکخه خزی
احمد شبریم هر کله مکوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخي مسؤل ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
اشپات مشتم کومنالای زجنتن کې کار وکړ، خارې نه زسته و کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د وخت په برخه کې. او ورسته د و کالو نه بیا با سیدن کمیټه سره کار پیل کړی. دن څلورم کال دی چې د سیدن ماستر سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالی زیژنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی ده. یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی، هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یوې افغانې کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي. او همدارنګه زموږ همکاران چې دي کدی خوانی سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري. یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه دی. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه دی، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخه ته اشاره وکړه، سی په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې؟ لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توکل دې سيته زغال د شوم نشم ویل چې ملالي شخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو خزینه محیط دی که نه نارینه پکې نشته په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په بخش کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې که نارینه وي چې کفته دي واخلې یو فیصد یا دو فیصد راځي نو ټول خزینه محیط و دغه توپیر ما ته معلوم شوی نه دی خو په هغه کې چې یو یون کې چې د انجیو نخو او انجیو کې یو زه داسې زما برداشت دا دی ځکه زه په دې افغاني ټولنه جوان کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم دا جوته خبره ده که چېرې دونه زمونږ قوانینو کې که مشکل هم نشته حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي خو هغه قوانین نه تطبیقېږي د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري او همدارنګه هغه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې مثلا دغه سهولت ورته نشته که چېرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته هغه قوانین نه مراعت کېږي زمونږ د نارینه وو لخوا نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو وخت کولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي د دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته ده خو واضح خبره ده د دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی هراسمنت موجود دی آزار او اذیت نجونو ته موجود دی په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي آزار او اذیت ورته موجود دی
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یو غړی یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و دغه آزار اذیت دغه آزار اذیت زمونږ نجونو ته د استادانو لخوا دی د هغوی د همصنفیانو لخوا دی ترک کې دی پلار په سر باندې دی وزوی سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغه په غنامندۍ کې کار وکړو خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي
څومره هیله مند شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي
یو خو د دې خپل د وظیفې بجمنه دا یو اړخ د موضوع ده او بل دا چې هغه په خپل دغه موضوع باندې پوهېده یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه
مننه ډاکټر سوریا یوسفزی چې د مخکښ شوزو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیسته
مننه ژوندې تاسو د ټول اوریدونکو نن که زما غږ اوریدلی او تاسو پروګرام سره یو ځای هغه نن مننه کوم چې تاسو له من دې د مخابره ته راغلي
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساسي رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکوي زما اقتصادي وضع کنه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسی له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. څو وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات وپوښتنې ول چې الحمدلله زما ژوند ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک هڅول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي ترقي کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولی شو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسي کولی چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په هکله څنګه چې 43مه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مز د کار سړی وکړي، کم کارونه بې مزه، هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپل داخل کې موجودیت د کار ډیر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې ترو خلکو کول سي چې کار ځانته پیدا کی. بل دا دی چې د کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه، لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او کته بیرونی چوکاټو کې همې کوي سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوي سي یو له بل سره د تفاهم پرانا کې کولی سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بینالمللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغه څنګه چې مخې متاست ارزو کې چې د حق کار په قانون کې سته، د غل خاطر خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره پرانا کې هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. دغه پرانا کې دولت هم د بشري د قوی نه استفاده وکي د خپل کارونو له خاطر، او که څوک شخصي کارونه کارخانه او کارخانجات او غیره لري، د وی له خاطر هم همدغه سي چې اصول او ضابط او مقرره ده. پکې نو په دغه د اصول او مقرره پرانا کې به ټول کغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم د ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سهيله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی؟
نو نه څلوېختم ماده د قانون اساسي کې دا راغلی چې د کار اجبارول د منع دي. څوک نشي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبور کی، خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړه خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي. که هغه د جنگ زمینوی که آغا آفات وی او آغا کدسه نور مسائل پا یو ملک پیخیگی او یو کس مجبور ده چه یو مره دوده زن تا پیدا که، نو آغا سوک چه که خلق پا کار بانده گماری ده منه ده پا قانون که، او که بیا احیانا سوک ده تا لاس لوانده که او که یه بیا پا ده خلق و لخاطره پا قانون ده جزا که ارتا جزا ده. لکه 1514 ماده که سوک ده خلق و ده نیرونه پا فری پا هیله پا استثمار مار او پنورو هغه باندې یا دیده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی. دیده له خاطر جزا ته نه ده چې جزا په حبس طویل باندې دی، یعنی د 15 تر 15 کالو کڅوک د سیاو څوک دغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، د ځکل محاکم ته مراجعه وکي او هغه څوک چې دا کار کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکم له طرفه ورته
ډیره مننه سیر صاحب. قدر مون اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
Yeah.
شم ازلم جوان می پیاو نظر یا ولم بکر راشم ازلم جوان می پیاو نظر یا ولم بکر چه پزالم
داستان نازک یادونه نشه چه تا زخمی پکی داستان